د سهار ته بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. لنډه خبری برخه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 28 ولایتونو کې د واورو د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې وویل، له ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د هیواد په ټولو ولایتونو کې د درنو واورو او بارانونو د ورېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د 100 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. داسې مهال چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیر خلک په بازارونو کې د سونګ د موادو د بایو له لوړوالي شکایت کوي او وایي د بېوزلۍ له کبله نشي پیرلی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان AJSO وایي په 2024 کال کې ښځینه خبریالانې تر ډیره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ وي. د سازمان د 2024 کال په راپور کې چې پرون خپور شوویلي، د افغانستان د اوسنیو حاکمانو امنیتي ادارې په ځانګړي ډول د ریاست الوزرا دفتر نجونو خبریالانو ته اطلاعات نه ورکوي. یو شمیر میرمنو ویلي دي چې برعکس دغه ادارې بیا خپلواکو شنونکو او روغتیایي کارکوونکو ته یو څه په اسانه معلومات ورکوي. په راپور کې د ښځینه خبریالانو له قوله راغلي دي چې دوی د قانوني تضمینونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د یو نه ځواب ویونکي حکومت پر وړاندې د خوندیتوب ډاډ نه لري. د وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی هم تایید کړه چې رسنۍ او د نظر خاوندان کله ناکله د خپلو څرګندونو له کبله تعقیبېږي. شاوخوا شل کسان پرون وروسته له هغه تری تم شول چې د غیر قانوني کډوالو لیږدونکي یوه کښتۍ په مدیترانې سمندرګي کې ډوبه شوه. ایټالوي چارواکي وایي چې لامپیدوسا ټاپو ته نږدې د یوې کښتۍ له ډوبېدو وروسته 8 تنه چې د مصر، سوریې او سودان وګړي وو وژغورل شول، خو د دوی په وینا د پاتې کسانو د ژغورنې احتمال ډیر لږ دی. اکثر غیر قانوني کډوال د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه د ایټالیا لامپیدوسا ټاپو ته رسوي. دا کښتۍ د راپورونو له مخې له لیبیا څخه د اروپا پر لور روانه شوې وه. د امریکا د خزانې وزارت د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ناسمو معلوماتو د خپرولو په تړاو له روسیې او ایران سره پر تړلو دو ادارو بندیزونه ولګول. د خزانې وزارت چارواکو دا بندیزونه بیګا اعلان کړل او ویل چې د دو ادارو هڅه کوله د انتخاباتو په درشل کې د امریکایي وګړو ترمنځ بې اتفاقي راولي. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د خزانې وزارت مرستیال په یو بیان کې ویل چې د روسیې او ایران دولتونو د امریکا د انتخاباتو بهیر په نښه کړ او غوښتل یې د امریکایانو ترمنځ نفاق واچوي. د امریکا استخباراتي ادارو پر دې دو هیوادونو تور لګولی چې د جعلي ویډیوګانو، خبرونو او پر ټولنیزو شبکو د مطالبو په خپرولو سره یې غوښتل د انتخاباتو اعتبار زیانمن کړي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سبا په دوهمه ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. لوبه د کابل په وخت د غرمې په 12:30 بجو پیلېږي. د 15 ورځنۍ لوبه به د دوشنبه تر ورځې دوام وکړي. د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړنۍ ټیسټ لوبه چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسېده مساوي شوه، خو له دې مخکې د 3 یو ورځنیو او 3 شلو اوریزو لوبو لړۍ افغانستان وګټلې. د زیمبابوې له لوبلړۍ وروسته د افغان لوبډلې راتلونکي سیالي به د آسیا د اتلولۍ په جامع چمپیون ټرافي کې وي. په دې لړۍ کې به د افغانستان لومړۍ لوبه د نوي 2025 کال د فبروري په 1 نیټه له جنوبی افریقا، دوهمه به د فبروري په 6 له انګلند او دریمه لوبه به د فبروري په 9 له استرالیا سره وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د شاهو عروس بند پرون پرانستل شو. دا بند چې د رغونې چارې د پرزیدلې جمهوري نظام پر مهال پیل شوی وي او طالبانو بشپړې کړې. د طالبانو د کابینې د جګپړو غړو لخوا پرانستل شو. د چاپیریال ساتنې د چارو کارپوهان دا بند د اوبو د زیرمه کولو او د سیلابونو د مخنیوي لپاره ګټور بولي.
د کابل د شاه و عروس بند له کلونو انتظار وروسته داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د همدې پلازمینې اوسیدونکي اوس تر بل هر وخت زیات د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت سرپرست ملا عبداللطیف منصور وایي د شاه و عروس بند به د کابل شمال کې پر نورو محیطي ګټو سربیره شاوخوا 60,000 کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ د دغه بند پرانیستې په مراسمو کې وویل
مجموعاً دغه بند د 250 میلیون ډالرو نه اضافه په دې باندې مصرف راغلی ده او ګټه یې دا ده چې په دې کې به تر 3,000 میلیون متر مکعب اوبه به ذخیره کیږي. همداراز 60,000 کورنیو د کابل خلکو ته به د څښاک اوبو د دې نه زمینه مساعده کیږي.
د کابل د شمالي و اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو سره خبرو کې د بند جوړولو ته خوښي وښوده او په وینا یې د اوبو د کمښت ستونزه به تر یوې کچې هواره کړي.
د سالای آخر کابل با قلت آب آسان
دی وایي وروستیو کلونو کې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. له دې بند سره به 60,000 کورنۍ اوبه ترلاسه کړي، ځمکې به هم خړوب شي. موږ هیله من یو چې ورته نورې پروژې هم بشپړې شي او د کابل اوسیدونکي له ستونزو خلاص
شي.
شاه و عروس بند د کابل د شمال په شکردرې ولسوالۍ کې پروت دی چې د چارواکو په خبره په کال کې د شاوخوا 3,500 هکتاره کرنیز ځمکې د خړوبولو او 1.2 میګاواټ برېښنا د تولید وړتیا لري. د شاه و عروس بند د جوړېدو چارې د لومړي ځل لپاره په 1491 هجري مریز کال کې پیل، خو په همغه کال کې په ظاهره د تخنیکي ستونزو له کبله چارې په ټپه ودرېدي. د دویم ځل لپاره په 1495 کال کې د بند چارې پیل شوې چې وروسته پکې د استملاک په ګډون یو شمېر حقوقي ستونزې رامنځته او کار نیمګړی پاتې شو. د چاپیریال ساتنې متخصصان په اوس وخت کې چې کابل د اوبو له کمښت سره مخامخ دی د دغه بند جوړېدل ډېر ګټور بولي. د دوی له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
د شاه و عروس بند لکه نور بندونه ډیر ارزښت لري، په دې چې هم د څښلو د اوبو دپاره ښه دی، هم د زراعت د اوبو دپاره ښه دی، هم د اقلیم په بدلون کې ډیر ارزښت لري. بل په صلاح د مایی فارمر ځینې جوړېدای شي، یعنی هم تفریحي منطقه ده، خلک د تفریح دپاره ځي. یعنی د هر لحاظ چې وګورئ دا بند ډیر مهم دی، دی خصوصا د کابل د اطراف دپاره او د شکردرې ولسوالۍ دپاره، د زراعت په برخ کې، د محیط زیز په برخ کې، د هر برخ چې تاسو حساب کوي دا ډیر ښه پروژه ده.
تر دې وړاندې د قشتېپې د کانال په ګډون یو شمېر نورې داسې پروژې پلي شوې چې د اوبو د زیرمه کولو او د چاپیریال لپاره مهمې ګڼل شوې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د اغیزمنو هیوادونو په ډله کې دی او د چارو کتونکي وایي که د اوبو مدیریت او د ځمکې لاندې اوبو د کچې زیاتولو ته جدي کار ونه شي، اوږدمهال کې به له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ایران د همدان ښار په ملایر سیمه کې د افغان کډوالو پر کار ګمارل منع شوي دي. د ملایر یو سیمه ایز چارواکي پرون اسنا خبری آژانس ته ویلي دي چې له دې وروسته بهرني غیر قانوني وګړي چې افغان کډوال په دې نوم بلل کیږي د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې کار نشي کولای. د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ډیر افغان کډوال وایي چې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په افغان کډوالو د بندیزونو د لګولو په دوام د دغه هیواد د همدان ولایت چارواکو په ملایر ښار کې د تولید په مرکزونو، فابریکو او د خښتو په بټیو کې د بهرنیات باو په کار کولو بندیز ولګولو. د ملایر خار د سیاسي او ټولنیزو چارو مرستيال مسعود وفازاده د دوشنبه په ورځ اسنه خبري اژان سره مرکه کې ویلي هغه غیر قانوني بهرنیات با چې په دغو مرکزونو کې کار کوي پیژندل شوی چې د جریمه تر پرې کولو او د دوی د قضایي دوسیو تر جوړېدو وروسته به د ایستلو په نیت د ابراهیم آباد را کم ته ولېږدول کیږي. هغه زیاته کړه چې له دې موضوع نه د سرغړونې په صورت کې به د یادو مرکزونو له خاوندانو سره قانوني چلند وشي. ایرانی چارواکی او رسنی هغه افغان کډوالو ته چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري د بهرنیو ادباو او غیر قانوني ادباو استلا کاروي. دغه شان د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت د چابهار ښار د امنیت امر وویل چې شل سوداګریز شرکتونه د غیر قانوني بهرنیو ادباو د استخدام له امله تړل شوي دي. احمد سمره حسیني تازه د ایران نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي نه تنه غیر قانوني بهرني ادبا چې په دغو مرکزونو کې فعال و نیول شوي او قضایي ارګانونو ته وړاندې شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو اسناد نه لري د سې شنبه په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له ناوړه اقتصادي او رواني وضعیت سره مخ دي. یو افغان کډوال چې په همدان ولایت کې ژوند کوي خو نه غوښتل چې د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د همدان په ولایت کې ژوند کوم. هر خوا یې لوحې لګولې چې افغان کډوالو ته کار مه ورکوئ. د خلکو چلن هم موږ سره ښه نه دی. کله چې ناروغان شو په روغتونونو کې موږ نه قبلوي. کډوال نشي کولای دوکانونو ته ولاړ شي. عادي خلک هم موږ پولیسو ته ورسپاري. زموږ اقتصادي ستونزې ډېرې دي. څوک موږ ته کار نه راکوي. دوکانداران پر موږ توکي دوه چنده پلوري.
په همدان ولایت او دغه شاندیران په چابهار ښار کې دوه نورو افغان کډوالو هم د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ممکن خېلی
مسمات او مال وخوړل شو او بیرته ایران نکړل ځکه چې اسناد مې نه لرل. ادامې نشو کولای. زه شاهد وم چې افغان کډوالي په داسې حال کې له هیواد وایستل چې ماشومان یې په خونځي کې ول.
زه یو کال او دوه میاشتې کېږي چې دې ښار ته راغلی یم. په باغوانی او ساختماني کارونو بوخت وم. هغه اطلاعیه چې افغان کډوالو ته کار نه ورکول کیږي او که چا کار ورکړ خپل جریمه کیږي. زموږ ستونزې لا زیاتې کړې دي. آن د کډوالو د کار مزدوري نه ورکوي. افغانانو ته د اوسېدو ځای نه ورکول کیږي ځکه جریمه کیږي. زموږ ډېر ملګري را دي مرسي وي دي. موږ ډېر اندېښمن یو. نه بیرته وطن ته د تګ لارسته او نه دلته د پاتې کېدو امکانات. ژوند ډېر سخت شوی دی.
ایران په دې وروستیو څو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او د دوی شړلو ته یې زور ورکړی دی. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې په تیر کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له دغه هیواد ایستل دي.
د کندهار ولایت شولې کوټ ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو د کمخ لکبله ل جدي ستونزو سره مخامخ دي. د سیمه چې د لوړ او ښکته شولې کوټ په نومونو په دوه ولسوالیو ویشل شوی اوسیدونکي وایي د روغتیايي مرکزونو نشتون د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو مؤسسو څخه غواړي چې د دوی په سیمو کې د روغتیايي خدماتو د جوړولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د لوړ شاولی کوټ د نری ویالې سیمې اوسیدونکو بسم الله وایي د ټولي ولسوالۍ لپاره یوازې یو روغتیايي مرکز ته چې د ناروغان وړتیاوی نه سپره کولای.
په کلینیک کې ډاکټر لرو. هغه چې مریض عاجل مریض ورسي په اول خو معنا چې سړی ورسره نه پریږدي نه دا دیوا خبره. نو موږ مجبور مکلف یو چې مریض به د شهر ته ځغلو. خو بیا شهر بل ډاکټر ستنه. نو دغه مو مشکل دی ورور چې ډاکټر دلته مستواجه متوجي شي په شپه او په ورځ کې زموږ مریض وایره د پیدا سي هغه موږ د کلینیک ته ورولو. موږ علاج په د کلینیک وسی. نو موږ دغه مشکلات لرو چې ورور موږ ته متوجي وایره ډاکټر پیدا سي د وطن دی کلی دی کور دی وایره د دا دنیا ده د خدای مخلوق دي. نو موږ نس کولای غریبان خلک ستا شهر ته وړي ډیر مصرف راځي. موټر نه لري وسایل نه لري.
د دې سیمه خلک وايي د کلینیک امکانات محدود دي چې لامل ناروغان اړکیږي کندهار شهر ته ولارسي. خو ډیری ناروغان د وردې لارې پوجدو کې خپل ژوند له لاس ورکوي. پکښه تشاولی کوټ ولسوالۍ کې هم د روغتیايي خدمات وضعیت ډیر خراب دي. د دربازانو د کلی وسیدونکو هغه محمد بای یوازې یو کلینیک سته. خواغه کې واز یو ډاکټر ناروغان ګوري.
په شاول کوټ په مرکز په ولسوالۍ کې یو کلینیک دی. موږ غواړو چې مشته یو بل کلینیک هم جوړ شي. اسانی راته جوړ شي. او دلته چې دی منه ډاکټرانو هم نسته. منه نه زنه نه ډاکټران سته او نه دا نور سته. یو ډاکټر یې هغه پرسید نه وپی دی. منه یا شارت زغلو یا بلې خواته زغلو چې دلته مشته منه داسې ډاکټر پیدا شي. ښځه ډاکټر یې مانا دا کلی مانا دا سلور پنځه کلی دی چې دغه مانا دلته دغه زنان هم یو کار کوي او د نور خلګم کار کوي سپینځري خلک یو ورته کلینیک ته وپیږي یو مریضي مشکل یې هغه مشکل مستدا پکې
په دې سیمو کې د شذینه ډاکټرانو نشتون د امیدوارو میرمنو لپاره لوی ستونزه ده. خلک وایي د شذ لپاره باید ځانګړي کلینیکونه جوړ شي ترڅو دوی د ناروغي پر مهال اړینې درملنې ته لاسرسي ولري. او دلنبی چې دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی د سیمې وضعیت داسې بیانوي:
په ګرب وطن موږ دا یو کلینیک لرو، بس نو چې دغه سیمې مریضان سي ډېر موږ سره په تکلیف یو، نو چارج باید موږ ته ښه ښه ځګانه جوړ شي، ښایسته ځګانه جوړ شي چې زموږ دغه مریضان ټوله دلته بس علاج وسي. یو ډاکټر دستا قربانا قسم په ګرب دغه کې یو ډاکټر لرو، خو ته لوړ شه ولې کوټ خو ګرسره کې ستاله نه موږ دلته یو دانه لرو هغه بس گایي گای نه چا جل مریض ستا قربانا قسم دغه خو کار خلاصي ځخ موږ بازار ته وړو دلته دغه دغه غاینا وخت دغه مشتر راسي د سره سلیپ ته غل نه راځي غل بس د په دغه راسي نه دی په وستو په ژنګو راسي.
شاولی کوټ ولسوالی چې د کندهار شار شمال ته پرته ده د پراخ مساحت او ګڼ نفوس درلودونکې سیمه ده. دا سیمه د طالبانو د وسنی حکومت لخوا په دوو برخو لوړ شاولی کوټ او کښته شاولی کوټ ویشل شوی ده چې وسیدونکي له بیلابیل ستونزو سره مخ دي. خو د روغتیایي مرکزونو کمښت یو اساسي ستونزه ده چې د ځایي وسیدونکو په وینا د روغتیایي مرکزونو جوړول او د شجنه ډاکټرانو ګمارل د دوی د روغتیایي ستونزو د حل لپاره اساسي اړتیا ده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ادارې مسولین د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې پروګرام چې احمد شبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. 2023 میلادي کال د پاکستان د امنیتي ځواکونو لپاره په نږدې یو لسیزه کې تر ټولو ډیر خونړی کال بلل شوی دی. په اسلام آباد کې د څیړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز په خپل راپور کې ویلي دي چې په دې کال کې په اوسط ډول هر ورځ 8 تنه پوځي او ملکي پاکستانیان وژل شوي دي. پاکستانی پوځیانو په دې کال کې د سخت دریځو ډلو پر وړاندې د لسګونو عملیاتو د ترسره کولو خبر ورکړی دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پراپور کې واوري.
په اسلام آباد کې د څېړنو او امنیتي مطالعاتو یو مرکز ویلي 2023 میلادي کال کې ټول ټال 1520 امنیتي ځواکونه او 409 اتیا ملکیان په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوې دي. دغه مرکز د 2023 کال پر راپور کې چې پرون سه شنبه خپور شو او زینو لویدیزو او ځایي رسنیو اخیسته ویلي چې 2023 کال کې د ترهګریزو بریدونو کچه په پاکستان کې وړم کال ته پکتو 40% زیاته و. په دغه کال کې د ټولو شوو ترهګریزو بریدونو شمیر 440 خودل شوې دی. د راپور نمخې د همدې بریدونو لکبل 2023 کال د پاکستان امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته په تیرو نه کلونو کې تر ټولو ډیر خونړی وو. په اسلام آباد کې مشت دغه مرکز ویلي چې د خپل د راپور معلومات له رسنیو، آزادو سرچینو او یو شمیر نورو بنسټونو څخه ترلاسه کړی دي. د پاکستان پاوز په اسانه په ترهګریزو بریدونو کې د پوځیانو وجل نه تاییدوي، خو ویاندې جنرال احمد شریف تیر اونۍ ویل چې 2023 کال کې د دوی 303 اتیا سرتیری وجل شوې دي. شریف هغه مهال زیاته کړې و چې دغه کال کې دوی پر ترهګریزو ډلو نږدې 15000 عملیات کړي چې تر اوسه د هغه پټکو 915 سخدریزي وژل شوې دي. پاکستان کې د تاریخوالي د زیاتېدو دغه راپور داسې مهال خپور شوی چې هم د پرون سه شنبه هم د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې ګوران کرخې ته نږدې یو پولیس او یو ملکی کس ووژل شو. پاکستان د دغه ډول بریدونو پړه پر تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ور اچوي او ادعا کوي چې دغه ډله افغانستان کې خوندي ځایونه لري، هغه ادعا چې د افغانستان د طالبانو حکومت په کلکه ردوي. تیره اونۍ پاکستانی پوځیانو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایی بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په خبره له 500 زیات ملکی کسان پکې ووژل شول. د پاکستان د پوځ سرچینو بیا وویل چې د برید هدف د ټي ټي پی پټنځایونه وو. له دغه برید وروسته طالبانو هم له ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته یو شمېر اهداف په نښه کړل. په همدې حال کې میل آنلاین ورځپاڼې پرون سه شنبه راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا له برید وروسته ډیوران کرخې ته نږدې ګڼ شمیر پوځیان ځای پر ځای کړي او د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د پراخې جګړې احتمال شته. ورځپاڼې د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي لیکلي دوی له پاکستاني اړخ سره جګړې ته پراخ چمتووالی نیولی دی. موږ هڅه وکړه چې د دغه راپور په اړه خوست او پکتیکا کې د ځایي طالبانو نظر واخلو خو د هغوی په موندلو بریالي نه شو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم پدیخ پرونه که پا افغانستان که ده کتابونو بازار تا ده کال پترس که لنده کتنه کهو د نړۍ له دوه هغو کتابونو سره مواشنا کوو چې په 2023 کال کې ډېر پلورل شوي دي. د پښتو موسیقي په نوم په سویډن کې جوړ شوي انسټیټیوټ ته یو شمیر هنرمندان خوشاله دي.
دلته لروبر کې د موسیقي د حالي ځلي د سخت درزه د وجې ډېر کم شوي دي.
د 2023 کال په ترڅ کې د افغانستان د موسیقي بهیر ته لنډه کتنه کوو. خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
دا باندې یخ سوز لګیږي، خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کم ده. د کړکۍ د باندې ګورم ورېز دا او په کوم لري خلې را مات دي.
لایو کلچر سر مو هم آشنا کو. شمی کې خلک په کندهار کې د فالودی د خړو ټوت لري.
د کور سره رواني د واده سره وکړي په ایران واده کې فالودا خو زرا سم بر ځای شخان کو.
د 2025 میلادي کال مو مبارک. د تیر میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې د کتابونو بازارونه داسې ساړه وو لکه دغه پیل شوې شمه. د کال په پیل کې هیلې وې چې د کتابونو بازارونه به شسي. په ځینو ښارونو کې د کتابونو نندارتونونه هم جوړ شول چې څه ناڅه هیلې ورته وغوړېدې. خو دا دی کال ختم شو او د هیلو هغسې ګل ونه کړ چې تمه یې وه. د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره ممکن په افغانستان کې وړې هڅې هم ګټورې وي لکه د پوستي نظام نظم. نن سبا له کابل او نورو ښارونو بهر ته څوک کتاب نشي استولی که یې استوي ډېر ګرانه تمامېږي. له کابله پېښور او کوټې ته، له هغې خوا کابل ته د کتاب په وړلو راوړلو بندیزونه دي. د دې تر څنګ شایي اقتصادي ستونزو هم د کتاب په بازار منفي اغېز کړی وي. خو په میلیونونو افغانان په بهر کې ژوند کوي. که چېرته د کتاب تجارت وغوړېږي ممکن له اقتصادي پلوه هم هغه افغانان چې له کتاب سره سروکار دی او د کتاب له صنعت سره سروکار دی اقتصادي ګټې وکړي. د طالبانو له لوري په افغانستان کې پر شاوخوا 300 عنوان کتابونو بندیز هم د کتابونو پر بازارونو بې اغېز نه دی. په نړیواله کچه د کتاب پر بازارونو د ځینو کتونکو په باور د کورونا د وبا اغېز لا هم شته. خو هر څومره چې نړۍ پرمختګ کوي هماغومره یې د کتابونو بازارونه پراخېږي. البته په یو توپیر چې د کاغذ له چاپ نړۍ د ډیجیټل د چاپ لور ته روانه ده او د ای آی له ټکنالوژي سره د کتاب د صنعت په برخه کې د نورو بدلونونو اټکل هم کیږي. په 2023 کال کې یو له هغو کتابونو چې ډیر خرڅ شوی دی په دې نوم دی موږ د قتلونو قضیې حلو. دا کتاب د 55 کلن انګریز کیسه لیکوال او ژورنالیست ریچارډ توماس آسمان ناول دی چې 6 کال په اپریل کې چاپ شو. د دې ناول کیسه د یوې ډلې متقاعدینو په وینا لیکل شوې ده. دوی د زړو کسانو د ساتنې په کور کې ژوند کوي. په کیسه کې دوی پریکړه کوي چې جنایي پیښې حل کړي. د کره کتونکو په باور په دې ناول کې نوستالژیک احساس چې کرکټرونه پکې خپلې تیرې خوږې ترخې یادوي په ورته وخت کې د تللیو ارمانونو یو ډول تراژیدي پکې پیدا کړي. خو د دې تر څنګ د طنز له مالګې خالي نه دی. دا کتاب په 2023 کال کې د نیویارک ټایمز تر ټولو ډیر پلورل شوی اثر دی. په نړۍ کې د 2023 کال په ترڅ کې یو بل ډیر خرڅ شوی اثر د امریکایي لیکوال کرسټن هانا ناول دی. د دې ناول نوم دی شزی. کرسټن هانا په دې ناول کې د یوې ځوانې امریکایي نجلۍ فرانسیس فرانکی مګرات کیسه بیانوي. فرانکی چې په 1955 کال کې د سان دیاګو پلمرین چاپیریال کې لوی شوې د خپل ورور په تعقیب د ویتنام جګړې ته د پاوز د نرسانو په توګه ځي. په جګړه کې فرانکی د ټپي سرتیرو د درملنې په ترڅ کې له سختو شرایطو سره مخامخ کیږي او د جګړې وحشت تجربه کوي. د ناول کرکټر هغه وخت له روحي پلوه له سخت ټکر سره مخامخ شي چې خپل هیواد ته ستنی شي. د هیواد وګړي له سیاسي او اجتماعي پلوه ویشل شوي دي او د جګړې یادونه په هیرېدو دي. هانا په دې ناول کې د هغو ښځو ژوند ته کتنه کوي چې په جګړه کې خدمت کړي خو د هغوی قربانۍ له پامه غورځول شوي دي. دا اثر د ټینګې ملګرتیا، مینې او د ښځو د داسې روحیاتو په اړه دی چې نه ماتېدونکي دي. په دې ناول کې لیکواله د ښځو د ژوند تجربې او عاطفي روابط لوستونکو ته روښانه کوي او د نړیوالې دوهمې جګړې د وخت له ټولنیز او کلتوري ژوند سره مو آشنا کوي. له وی خبرتیا وروسته په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د موسیقي هنر په لوړو ژورو په منډه منډه تیر شو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پښتو موسیقي په نوم د نوی جوړ شوی انسټیټیوټ مسولین وای دوی د افغاني هنرونو په ځانګړي ډول د پښتو موسیقي د ودې لپاره مټه رانغښتې دي او د دې هنر د ودې لپاره به هر اړخیزه چړنی وکړي. د دې انسټیټیوټ د پرانیستلو لپاره د سویډن په مالمو ښار کې د دسمبر په 28مه غونډه جوړه شوې و چې د ادب او هنر یو شمېر مینوالو پکې حضوري برخه اخیستې و او جنې آنلاین له دې غونډې سره یو ځای شوې و. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
د پښتو موسیقۍ د ساتنې او هر اړخیزې څېړنې لپاره هڅې په سویډن کې د پښتو موسیقۍ په نوم د نوي پرانستل شوی انسټیټیوټ پی ایم آی مسولین وای د پښتنو په سیمه کې موسیقي او نور خپل هنرونه تر فشار لاندې ساتل شوی او کو وضعیت همداسې دوام وکړي خای د پښتنو د تاریخي وطن هیڅ فرهنګي ارزښت له تجاوز او دسیسو خوندي پاتې نشي. د دې انسټیټیوټ مشر هارون باچا دغه انسټیټیوټ د پرانستې په مراسمو کې وویل
پی ایم ای باور لري چې پښتو موسیقي د پښتون ملت سازه دی او وسیلې په توګه کارول کېدای شي. دا راز د دې هنر د پښتون ولس او د ریخمو پر لار د پروتو نور ملتونو ترمنځ د سولې او ثبات رامنځته کولو په برخه کې هم کار اخیستل کېدای شي چې ورسره د سیمې فرهنګي اړیکې او غرنیز راشه درشه او سوداګري وده ومومي.
نوموړي زیاته کړه چې په کابل، کندهار، جلال آباد، پیښور او کوټه کې له چړنو نیولې په امریکا او اروپا او استرالیا کې تر سلام مشورې وروسته د پښتنو موسیقي د خوندیتوب لپاره دا لومړی ګام اخیسته دي. که څه هم دغه انسټیټیوټ د فعالیت د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ویل شوي د اداره به هڅه وکړي چې په انټرنیټي نړۍ کې آنلاین کور جوړ کړي ترڅو پښتانه سندرغاړي له دې لارې خپل هنر نړیوال بازار ته ورسوي. یو شمېر پښتانه هنرمندان او فرهنګیان دا اقدام ستایي. سندرغاړې نعیم توري وای اوس مهال چې د پښتنو په سیمو کې سخت دریځي په پښتو موسیقي سورې غړولې د دغه ډول یوې ادارې رامنځته کول اړینو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دل تل روبر کې د موسیقي د حالې زلي د سخت دریځي د وجې ډېری کم شوې دي خو که په اروپا کې دا سی یو اداره خلاص شي نو پراتلون کې کې به حالت د پښتو موسیقي ژوند روان شي. زوم بارکی وایم ټولو هغه ملګرو ته چې هغه دومره خواري وکړه چې هلته یو اداره خلاص شي او هلته بیا خزوانان اوروزل شي جنکه او د پښتو موسیقي ته یو نوې ژوند ورکي.
چېړونکو او لیکوال عبدالغفور لیوال بیا په دې اړه ازادي راډیو ته داسي ویل
لبد مرغه افغان موسیقي او په مجموع کې د افغاني فرهنګ د واده لپاره اوس دولتي امکانات نشته او په داخل د افغانستان کې د برخه ته نه وزده چې پاملرنه کی نه کیږي بلکې د هنرونو ته د ممنوع هنرونو په سترګه کتل کیږي. نو ځکه زه دا فکر کوم چې دغه د هنرمندانو او فرهنګي فعالینو خپل ابتکار کولای شي چې پراتلونکو کې د پښتني موسیقي د واده او پراختیا لپاره د یوازینی امکان په توګه په حساب وشي.
دا حد سی او فعالیتونه په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې وروسته په موسیقي بندیز لګول شوی او آن د موسیقي ځینی علي د دوی لخوا ماتې شوی او اور ورته چول شوی. د طالبانو حکومت موسیقي حرام بولی. پر موسیقي د طالبانو حکومت دی بندیزونو ته په پام ډیری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي له هیواد وتلو تاړ شوي. دغه هنرمندان چې ډیری ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي په وار وار له ازادي راډیو سره په خبرو کې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره د مخ کېدو خبره کړي. خو د پښتو موسیقي د انسټیټیوټ مسؤلینو ډاډ ورکړی چې دوی به په راتلونکي کې د بېوزله هنرمندانو لاسنیوی ځوان هنرمندان به وروزي او په ټوله کې به د پښتو موسیقي د راتلونکي او ودې لپاره کار وکړي.
د پښتو موسیقي په نوم د سویډن په مالمو کې په داسې وخت کې انسټیټیوټ پرانستل شوی دی چې 2014 کال د موسیقي لپاره له عجیبو لوړو ژورو ډک و. په افغانستان کې پر موسیقي د طالبانو بندیز ادامه پیدا کړه او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په مني کې د یو کال په ترڅ کې خپلې ولوی لاسته راوړنه دا وبلله چې د موسیقي څه باندې 1300 آلې لمنځه وړې دي. بل لورته 2014 کال د پښتو موسیقي لپاره لدی اړخ بختور وو چې د کال په پیل کې د هند د نامتو هنرمند زاکر حسین د پښتو په نوم د موسیقي وې پارشي د ګرامي جایزه وګټله. دا جایزه په نړۍ کې د موسیقي تر ټولو ستره جایزه ده. د کال په وروستیو کې د افغان موسیقي لپاره په نړیواله کچه بل مهمه لاسته راوړنه دا وه چې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو رباب د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه وپیژند. یونسکو په افغانستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې د رباب ښخول او جوړول د فرهنګي ګډ میراث په توګه په دې سازمان کې ثبت کړ. یونسکو د ډسمبر په 4مه دا پریکړه وکړه په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې د افغانستان، ایران، ازبکستان او تاجکستان استازیو رباب په خپلو هیوادو کې د موسیقي روح او د خپل فرهنګي تاریخ یو لویه برخه وبلله. یونسکو ویلي دی چې رباب د کلتوري تبادلې او پیوستون یو پل دی چې د سرحدونو په امتداد کلتورونه سره وصلوي. په افغانستان کې د رباب یو منل شوی مسلط استاد محمد عمر دی چې یو وخت له هندي هنرمند استاد زاکر حسین سره دا پارچه ثبت کړې وه. جرمنی فیلسوف فریدریخ نیچه وای له موسیقی پرته ژوند له نظمه تشته. ژوند یو تیروتنه ده او یو ستړیا ده. البرت اینشتین وای که زه ساینس پوه نه وای موسیقی به می شخوله او ډیر وخت داسې انګیرم چې له موسیقی سره او په موسیقی کې ژوند کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له هیواد نه دي وتلي لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکی حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمند دی چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او زوکو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره ما غوښتل چې زه دغه لري هم وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي راوخم ولس ته وړاندې کوم، نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خوابی بلا شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نورو مختلفو کارونو په لټه کې دی. که هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمندي.
ډیری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د دا وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نسته، کار او روزګار نسته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډیره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کینو. حالات اوس ډیر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چندې.
بیا بستا سکلی تدر زم یار، ستا دیدن ډیر ارمان لرم یار، بیا بستا سکلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې د تجارانو څخه دا هیله ده چې د هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچیر سړی خپل وظیفه او یاد ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلی؟ نو نه چلی. معلومی ټول تر سړی کوردار دي، خپل پرزر دي لاس کشیر دي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله ده چې موږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډیری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کار وکړي.
دای دی فوتا که زما روح یې زما ژوند د سولي کورسه، زما ګران هلمند د سولي کورسه، چې در تر سشن خالی بیا نسیا بند د سولي کورسه، زما ګران هلمند د سولي کورسه، زما ګران هلمند د سولي کورسه. دلوی مینا اوش کلایا اس کا شملا د پشتن خایا د گولو هر سے زرگی شو تر غربند د سولی کورسی سماگران هلمند د سولی کورسی چدر تراس شن خالی بیا لسیا بند د سولی کورسی سماگران هلمند د سولی کورسی سماگران هلمند د سولی کورسی نازلین سند زارو کاندی تر سر بند دسولی کورسی زماگران هیل مند دسولی کورسی خدای دی خودن که زما روحی زما جوند دسولی کورسی زماگران هیل مند دسولی کورسی زماگران هیل مند دسولی کورسی دسولی کورسی زماگران هیل مند دسولی کورسی چدر ترازش خالی بیا لسیا بند دسولی کورسی زماگران هیل مند دسولی کورسی زماگران هیل مند دسولی کورسی
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او ولسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دغه د ستونزو په اړه خواشینی دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې د غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شرخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. یو سندره هم ډېره مشهوره وه چې د سولی کورسی وګرانه هلمنده د سولی کورسی اوس دې حد ته رسېدلی چې خپل مجبوریات یې علني کړی دی او ټولنیز کړی دی او فیسبوک یې ویلی دی ګلایه کړې ده او د خپلې بېچارګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بېچاره یم او زما لاسنیوی وکړي. پاکه سره هم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوی ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
اسجی رادیو مچلا په اسجی رادیو ډاٹ کام کې موندلای او اوریدلای شي.
ازادي رادیوي مجلا په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو
د کتابچې په نوم د تصویرونو او انځورونو د شاعر ومان نیازی نظم لرو.
دغه خبره لکه غلب دستنو په دې ګناه ولې څوک نه خوږیږي، دغه څراغ ولې بلیږي دلته په دې رڼا ولې څوک نه خوږیږي، د دې ځنګله د اوبو کوزې مرغۍ لکه له پاڼو چې څوک سا واخلي، لکه په ظلم د چا پټې سترګې، لکه له درده چې څوک آ واخلي، د دې جنون سترګې سکروټو غوندې، د دې سارا نبز به ودروي، دا ستا قامت به لکه دوړه اسک شي، دغه جنډه به هوا ودروي، زما خبرې څو سرتورې مرغۍ آخر بې څانګو او بې شوره شوې، دا د اواسو ډوبې ډوبې چینې د چا په غږ پسې شوکوره شوې، د دې څپې مستي د آس غوندې ده، پر دغه لار باندې دې تېره شي لږ، ستا د وزرونو د خوشبو په څیر دي غېږه هوا تر چا چاپېره شي لږ، د پارونکي خاطرې کتابچه د چا هیر یاد پکې نوکاری وهي، له تخیله پکې لار ورکه ده، له تخیله پکې لار ورکه ده، جلوې په هره جلوه لارې وهي، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د پایزیبونو په شرنګي مینې، د دې ښایست نبز دې سا واخلي، سترګې دې شوخی باد اخیست مرغۍ لکه په شولو کې پناه واخلي.
له ښاغلي نیازی مننه چې دا نسمه په ازادي راډیو مجله پروګرام په خپل شاخ ولوراوه. له شیره به کیسې ته مخه کړو. د تورې جامې په نوم د فیصل ځلان لنډه کیسه له دوی څخه اورو.
د کال لومړنۍ واوره ورېدلې ده، د باندې یخ سوز لګیږي، په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، د کړکۍ د باندې ګورم وریز ده او په ښیښو مړې خولې راماتې دي، له چا سره مې خبرې زړه نه غواړي، ګنګس یم، په بخارۍ کې د لرګیو د سوځېدو ټکا ځي، د واورې په لیدو مې زړه دردېږي، ټکان راکوي او ځوروي مې، تېر ژمی همدا شپې ورځې وې، دواړه د ښار په یوه څلور لاره کې سره مخامخ شو، دې تورې جامې اغوستې وې، ښه پکې ایسېده، ما مې د ورور جمپر اغوستی و، راباندې غټ و، دې چې ولیدم له خندا شنه شوه، خو ما یخ ورته بهانه کړ، واوره درېدلې وه، لمر تازه د وریځو په منځ کې سر راایستلی و، ما د خپل جمپر کشه کش کړ، دې هم ماسک لرې کړ، موبایل یې راوایست، دواړه یو ځای د موبایل کامرې ته وکتل، عکس یې واخیست، بیا یې په کړس کړس وخندل، لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه، لږ ولاړ و، بیا یو ځای په موټر کې کښېناستو، دې د واورې صفتونه کول، خو ما له یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو، دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو، زما په لاس کې کامره وه، د مایکروفون خولې ته نیولی و، د یوه سړي د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې، د سړي په خبرو کې مایوسي ښکارېده، ښایي واورې ورېدو به یې کار او روزګار ورخراب کړی و، دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ، خبرې یې خلاصې کړې، بېرته یو ځای روان شو، اوس مې هم هماغه صحنه سترګو ته ولاړه ده او ځوروي مې، سهار مې چې فیسبوک پرانیست، دې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالیږلي وو، لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه، پاس په کابل واورې ورېږي، ساړو نیولي نازولي صورتونه، زړه مې درد وکړ، عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل، تېرې خاطرې یې رایادې کړې، دا نشته، خو کوای هم نه مې شوای لیدلی، اوس ښار بل ډول دی، لنجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي، لمر تازه رالګېدلی، د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي، په بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم، سترګې مې پټې نیولې، واورې ته نشم کتلی.
له ښاغلي ځلان څخه مننه. دا کیسه دوی د لیک په نوم د کیسو په ټولګه کې خبره کړې ده. د دې کیسې د اورېدو په وخت مو شای سور ژمی احساس کړی وي، یخ باد لګې شي، واوره ورېدلې، د ښار ګڼه ګوڼه کمه شوې، وریځې ګرځي او پر شیشو مړې خولې راماتې دي. په ژمي کې په کندهار کې د یوه خوراکي دود په اړه، کندهاري فالوده د افغانستان په یخنیو کې خپل ځای لري. فالوده چې د شیدو، میرواری او نورو خوشولو ترکیب څخه جوړی شي، خلک د خوشیو، میلمستیاو او نورو دودیزو مراسمو پر مهال خوري. فالوده جوړونکي وایي چې دا د دوی لپاره د کار عواید یوه سرچینه ده چې د ښار تر څنګ د کندهار د لرې پرتو سیمو او ولسوالیو څخه خلک د فالودې خوړلو لپاره ورسي. صادق رښتینی راپور لري.
د څلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده. دا کسان د فالودی خړولو لپاره د کندهار لسپین بولدک ولسوالۍ څخه راغلي دي. فالوده د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري. اجي محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري.
د کور سره رواني دا واده سره وکړم، پیرات واده کوم فالوده خو شر کال مخ لا زراتم پر ځای شخان کو او بیا د داوود په وخت بیا په دای کې لا بوت په لا بوت نه لا د قانون څه سره کوم جوړ شو دا یا په انقلاب کې په دا د خلکان په انقلاب کې
د کندهار شهر په شهیدانو څلورلارې مدد چوک او کابل دروازه کې د فالودی ګڼ دکانونه سته. محمد نسیم چې د تیر دوله سيزو رئیس د کندهار د شهیدانو چوک ته چیر م په هرات بازار کې د فالودی دکان لري وایي فالوده د شیدو، پیرونیو، میرواری او نورو خوړو له ترکیب څخه جوړیږي چې د منی په موسم کې پیل او د پسرلی تر پایه دوام کوي.
فالوده هنو د سټوریجی مثال شجې باندې کړل شجې چې جوړ سپنه بیا ورځي ورچو کوم ورځ شپش خورین سپنه نه شپه خې سپنه انو بیا لږ د بریر د رنگ ورکو انو هغه چې مورکی انو بیا څه شیره ورچو شیره چورچو څه جوش کو انو بیا بیرته مجموعه ته پیسې چو انو هغه کار څخه خلاص بیا نو لاندې شربت جوړو څبر اورا چپلجه ته څبر مثال چپلجه تورا چې څه به شربت تورا چو انو هغه چې دغه کړل بیا نو بیا میرواریږي میرواری به چلا جوړي.
د کندهار شهر وسیدونکي فالوده د خوشیو، میلمستیا او نورو دودیزو مراسمو پر مهال هم استفاده کوي. د کندهار شهر وسیدونکي خدیجه وایي فالوده او شریخ د زمانو او ناویانو د کورنوي ترمنز د نون وړولو او د خوشوي سرګندولو لپاره کارول کیږي.
داغه دوه پایده د بچوینه ملوړي چې مثال خبره یو شی بالا بو دي شخان کې د ناوی سره چې سړی جوړا وروړي بار پالو دام وروړي یا شریخ وروړي یا پالو دا وروړي یعنی نو مونږ شان دي شخان کې دغه د ناوی دود معمول دي نه د زم د خانای کې وروړي ام جوړای یو او به ودري او ام پالو دا یا شریخ.
فالوده د کندهار د خوژو خوندونو دودیزو مراسمو او ټولنیزو اړیکو یو ځانګړې بیلګه ده. دا نه یوازې د منی، ژمی او پسرلی په یو خوشبو ورځو کې د خلکو تند ماتوي، بلکې د خوشیو او مینې په ډکو مجلسونو کې د کورنوی او ملګرو ترمنځ د یووالي احساس هم تازه کوي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رند غاړم زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بل خبرونه مو خدای مل.
نه دنجلی سپنی سپوږمۍ ته نن ولاړه ده سپینه دی بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده سپینه دنجلی سپنی سپوږمۍ ته نن ولاړه ده سپینه دی بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده سپین مخی روشان د پاک لا د نور ډک دی سپین جمال خوند چې سپین پوړلی یې نازک دی سپین پټولی کې د انزول معلومدار ده سپین دی بدن ته سپین بلوړې سپین غاړه ده سپین دنجلی سپین سپوږمۍ ته نن ولاړه ده بنجدی بدن تس بن بنوڑے بن غاڑ دے بنجدی بدن تس بن بلوڑے سپن غاڑ دے بن دنجلی سپن سپوڑ مئی تنن ولاڑ دے بنجدی بدن تس بن بلوڑے سپن غاڑ دے جڑ پڑنا سوٹ پلا کی